د سهار لس بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو. له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو د تازه پوځي مرستو حال درکول دي مهم خبره و چې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي نتیجه لا هم معلومه نه ده. یو ولسمشر شم ځینې حقوقي دعوی وبایللې. په پیل کې خبرونه. د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلات وهي. په بلوچستان کې یو فعال نیول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر المحمد الصباح سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د تفاهم لیکونو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
د مشترک سیاسي کمیسیون پر غونډې جوړولو باندې بحث وسه او دواړو لورو هوکړه وکوله تر څو د کمیسیون چې په نږدې راتلونکي کې جوړیږي د فرهنګي او امنیتي همکاریو هوکړې لیکونه پکې لاسلیک کړي او د حصار شاهي د المریز برېښنا پروژې په تمویل باندې هم هوکړه سره وکړي.
شغلی هیواد زیاته کړه دغه دوو چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د دې په وینا د کویت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پرلات ووهي. اقبال خیبر برای ازادي راډیو ته وویل
دوی پر پاکستان هم فشار رامنځته کولای شي چې تر اوسه یې په هیڅ صورت دا فشار نه دی رامنځته کړی او د جنگ په دواړو لورو هم دوی دا فشار رامنځته کولای شي.
د سولې ولسی حرکت نږدې دوه کاله مخکې هم د امریکا د سفارت مخې ته پرلت وهلی وو او په افغانستان کې یې د اوربن غوښتنه کړې وه. دا حرکت په 2013 میلادي کال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یو ځان وژون کې برید وروسته جوړ شو او له هغه وروسته یې د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته پلی مزل وکړ او د سولې لپاره یې غونډې جوړې کړې. په هرات ولایت کې د ونوي ښوونځیو ودانۍ د پنځمې پورز ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پوهنې وزارت سرپرست رنگینی حمیدی هرات ته د سفر پر مهال وویل چې دغه ښوونځي د دې ولایت په 212 کې د 440 میلیون افغانیو په لګښت ودان شول. نوموړي زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې اوس د ګڼو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
600 مکتب د کلی تکمیل شوه.
400 ښوونځي بشپړ شوي دي. د نږدې 2400 ښوونځي د جوړېدو چارې روانې دي. هڅه کوي چې د پاتې 3000 ښوونځیو د جوړېدو لپاره پیسې چمتو سي تر څو دا ښوونځي هم تکمیل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 کال په لومړیو کې ژمنه کړې و چې په ټول افغانستان کې به د 6000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 40 ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک پرون د دغو تمریناتو تر پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاون ته وټاکل شوې. په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې خپل تمریناتي کیمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخواني مرستیال جو بایډن له امریکایانو وغوښتل چې آرام اوسي. دا غوښتنه په داسر کې کېږي چې د امریکا د ولسمشري له کړکیچ د ډاکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. جو بایډن پرون په ویلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمارل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایډن د 270 الکترال کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټون کوي بلل کېږي. د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 235 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. بلخوا د ډونالډ ټرمپ کمپاین په دوو کلیدي ایالتونو مشیګان او جورجیا کې په محکمو کې درج کړي حقوقي دعوی وبایللې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په نویدا او نورو ځایونو کې به نوري حقوقي دعوی درج کړي. شغلی ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د ټرمپ ټاکنیزې ډلې په هغو ایالتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر ترامپ د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. بایزید خروټی د پنځمې په ورځ په کوټه کې محکمې ته وړاندې شو. د مدافع وکیل عنایت کاسی ازادي راډیو ته ویل چې محکمې پریکړه وکړه شغلی خروټی د پنځو ورځو په مخه په بند کې پاتې سي. کاسی زیاته کړه چې د خپل موکل د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې تمه ده د جمعې په ورځ پر دې غوښتنه غور وسي. د پاکستان د رسنیو د ازادیو د څار ډلې د خروټی نیول کېدل د قانون خلاف بللي. د خروټی د کورنۍ غړو او خپلوان ویلي چې خروټی د چهارشنبه له ماپښین وروسته لا درکه سو. بیا دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خروټی د تریتم کېدو خبرونه خپاره کړل. خو اته ساعته وروسته د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی پر ټویټر ولیکل چې دا کس نیول سوی دی. تکل سوی چې نن د هند د کرکټ غورلی یا آی پی ایل لوب په لړ کې سنرایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنګلور سره مسابقه وکړي. په سنرایز حیدرآباد کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند غورلی کرکټ لوبې د سپتمبر پر 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي او پایلوب به یې راتلونکې اونۍ د سه شنبه په ورځ وي. بیا هم د خبرونې ته شرغلس د خبرونې د سر موضوع راخلو. بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په داسې وخت کې د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړې په دې وروستیو کې زیاتې سوې دي. له دې سره جوخت داسې راپورونه خپاره سوي چې د امریکا دفاع وزارت ځینو چارواکو اندېښنه ښولې چې د شخړو زیاتېدل له طالبانو سره د سوي تړون پریکړې تر سوال لاندې راولي. احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې نړیوال افغان ځواکونو سره د نشتې 450 هموی موټرو او نورو پوځي تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هموی، میلیونونه مرمۍ او سلګونه د شبینه دوربینونه او یو شمېر نور جنگي وسایل د هیواد اردو ته او مونږ ته راسپاري. مونږ د امریکا متحده ایالاتو لمرسو مننه کوو.
د پوځي وسایل او تجهیزاتو د مرسته په داسې وخت کې له افغانستان سره اعلان شوه چې تر دې یو ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر بیا رغاونې د امریکا د څار ادارې په خپل راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د درې میاشتو په ترڅ کې بریدونه تر دې مخکې درې میاشتو په پرتله 50% زیات شوي دي. له جولای میاشتې د سپتمبر تر اخیره د سیګار په باور افغان ځواکونو 1211 ځمکنۍ حمله کړې او طالبانو هم پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبې د ورځې په ګڼه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې سیګار ته یې ویلي دي چې د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون تر سوال لاندې راولي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې دي.
جګړه اوس هم زموږ له طرفه د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. په لویو ښارونو او مرکزونو باندې بریدونه نه دي ترسره شوي، یوازې په هغو اطرافو کې چې لږ عملیات شته هغه هم عکس العمل دی.
ناټو له افغان ځواکونو سره د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې د مرستو ژمنه کړې ده. نشتې 3 اونۍ مخکې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې ناټو به تر 2024 کال پورې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
او اوس د امریکا د ولسمشری ټاکنو په اړه، د ډونالډ ټرمپ کمپاین په 2 کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا کې په محکمو کې درج کړي حقوقي دعوی وبایللې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په نویدا او نورو ځایونو کې به نورې حقوقي دعوی درج کړي. شغلی ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د ټرمپ ټاکنیزې ډلې په هغو ایالتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر ټرمپ د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د ولسمشری د دغو لنجمنو ټاکنو د وروستیو رایو شمیرنه روانه ده. او ولسمشر ټرمپ له شواهد وړاندې کولو پرته ویلي چې د نومبر د 3 په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلي سوې ده. خو په تیرو ټاکنو کې د رایو د شمیرنې په پروسه کې د بې نظمیو نښې نه دي لیدل سوي او ټرمپ هم د خپلو ادعاو د کروالي لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د ټرمپ کمپاین ادعا کړې چې په جورجیا ایالت کې د رایو د هغو 350 صندوقونو چې ناوخته د رایې ورکولو مرکزونو ته رسېدلي رایې له هغو رایو سره ګډې سوي چې د نومبر پر درېیمه یعنې د ټاکنو په ورځ مرکزونو ته رسېدلې وې. په زیاتو ایالتونو کې د هغو رای پاڼو شمیرلو ته اجازه ورکول سوې چې د نومبر تر درېیمې وروسته په نښه سوي دي. په میشیګان ایالت کې د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي کمپاین هڅه وکړه چې د رایو شمیرل ودرول سي یا هم د رایو د شمیرنې په پروسه کې پراخه ونډه ورکړل سي. په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې قاضیانو د ولسمشر ټرمپ د کمپاین قانوني دعواګانې رد کړې او ویې ویل چې د ولسمشر د ادعاو د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې سوي. د امریکا رسنیو جو بایډن په میشیګان کې ګټونکي اعلان کړي، په داسې حال کې چې په جورجیا کې چې د پوست له لارې د کارول سویو رایو شمیرنه پکې روانه ده، د ولسمشر ټرمپ مخکیتوب په کمیدو دی. د ټرمپ د کمپاین استازو ادعا کړې چې د لاس ویګاس تر څنګ د نویدا ایالت په کلارک ښار کې هم انتخاباتي سرغړونې وې. دوی خبرداری ورکړې چې په دې اړه به محکمې ته خپل رسمي شکایت وړاندې کوي. ولسمشر ټرمپ په تیرو 24 ساعتونو کې په نویدا کې تر بایډن یو څه مخکې سوی، خو بیا هم د دواړو ترمنځ سیالي په سختۍ سره روانه ده. د ولسمشرۍ کاندید جو بایډن چې په خوا یې د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې، له امریکایانو وغوښتل چې آرام واوسي. جو بایډن پرون په ویلامه کې وویل، له شک پرته که ټولې رایې وشمیرل سي، دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ګټونکی وي. ښاغلی بایډن د 270 الکترول کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي، د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بلل کیږي. د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 235 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی، او له دې سره تر اوسه د ټاکنو نهایي نتیجه نه ده اعلان سوې.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایډن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 نیوي FM 7.5 او facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه او دا چې د افغانستان پر وضعیت به څه تاثیر وکړي، د ازادي راډیو پر ویب سایټ نور معلومات لوستلی شي، ازادي راډیو.com یا هم ازادي راډیو تکي او ار جی. د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې راځي. د خوست اوسیدونکو نیو والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې چې تر دې مخکې یې څو واري چارواکو ته ویلي، خو د دې په خبره چې عملي سوي نه دي. محمد کټوازی په دې وروستیو کې د ولسمشر د حکم پر اساس د خوست والی په توګه ټاکل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو ته ورو پیژندل سو. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا غړو، سوداګرو او مدني فعالانو د دې ولایت لپاره نوې ټاکل شوې وادي جنرال مومن کټوازی ته خپلې هغه مخکنی غوښتنې ورمخې تکړې. دوی ول د مرکزی حکومت چارواکو خوستوالو سره په دې ولایت کې د پاشا خان پانتون د جوړېدو، د غلام خان لارې د ترانزیت، د خوستیو کادرونو د ګمارنې، د قومي شخړو د اساسي حل او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنې کړې، خو عملي شوې نه دي. د خوست ولایتي شورا غړي قمرعلي لکڼوال د مومن کټوازی د پیژندنې په پار جوړه شوې غونډه کې له نوي والي وغوښتل چې د قومي شخړو او ستونزو د اساسي حل لارو د موندلو لپاره دي کاروکی
دونه مداغختنه دو جناب ولی صاحب دو تا یو لړ قومي ستونزه شته، چیلنجونه شته، مشکلات شته. اې دې ته په فراخ سینا دی ولسونو سره په فزیک نه او ځواب بیاي. مونږ د پچاخان پنتون په موضوع په ډېر یلو ولا خپکیږو. مونږ د خوست ولایت ای ترانزیت په مسالې مونږ په ډېر یلو نور خپکیږو ولا چی.
دیوی خاري اتحادی مشر جمال تنی د سوداګرو د ستونزو په باب وویل
چې دوی میاشتې سوداګر موټر په ګمرک کې ویلوړی، سل فیصد تاثیر، سل فیصد مسول، چې په درې د سلوېر درشو ولایت کې نه کې دیواز چې د خوست راکېږي، دا یمیک د خوست ترانزیت یلیار د پر داس حساب لم.
له جنرال مومن کټوازی مخکې محمد صدیق پټمن نږدې څلور میاشتې د خوست والی وو. نوموړي په یاد غونډه کې وویل
ماموریتونه او ولایتونه منفقه مقرره امتیازات زما په سر کې یو وختم نشي ټټولې جوړولې. پویار راغله وو، پویار در نظم که کم مکتوبم پاتیو او زما تاریخ گذشته امضا تم امضا و ما په مونیت کې امضا کار کړی ویل کمر کدرش کور کې امضا تم امضا کو.
مهمن کټوازی چې د تورن جنرالۍ پوځي رتبه لري په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د قول اردو د قمندانۍ تر کچې مهمې پوځي دندې ترسره کړي دي. نوموړي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل،
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نه خواسته دا نظام نه وي نو څه به په وطن کې راشي؟ موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو لیدلې ده، بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود وي د هغه د اصلاح دپاره به کار کوو، د ړنګېدا دپاره یې کار نه کوو.
یاد دې وي په تېرو 19 کلونو کې تورن جنرال مهمن کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزي حکومت لخوا خوست ته د والي په توګه معرفي کیږي. له دې مخکې محمد صدیق پتمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبي، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلا جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې د غوي نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پرې خوده، د غوي نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان له ځان له بل بل یو ټیکی دي، ځان له دنیا ده، یو ټیکا ځان له دنیا ده. نو نو خامخانه چې تبل نه وینم بس بیا خو
فنکار برخه کې ل شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب به وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نماز ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړی رانږدې کېده، ږغ یې نه و، که یې ږغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوی سندره واورئ.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې ده، او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که پخوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دیدنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کیدونکې ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکې ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو. او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوې ده.
ټول سرحدونه کاکا گاندھی ساسی موږ پکې دا غم خواران دي ساسی.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی، حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې 35 کاله پوره شول. هغه په 35 کلنۍ په یو ترافیکي حادثه کې لخپل زوی دواجان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان دی ولسی شاعرۍ حماسي مینې او لو وطن او خلکو سره بې ساري علاقې لکبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل اثر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سر لارې پاتې شوی دی.
تور زلفان ما یادوا دس رو شند د پاس سر پہ زوان ما یادوا.
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسودو د چمیار په کلي کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. دی هغه وخت له خپلې کورنۍ، کلي، سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په دیرو، حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواښاد ملنګ جان نغمې او سرودونه د ننني افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواښاد ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي و. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلي دي. دغه سي اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 23 کال له دې نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شمع پوچڑا شول باسی پتنگا لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان ما یادوا دسرو شند د پاس سر پہ زوان ما یادوا چاو کی رات ہوئے چ جانان ما یادوا دسرو شند د پاس سر پہ زوان ما یادوا وہی جانان ما یادوا سر پہ زوان ما یادوا سر پہ زوان ما یادوا.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو له خپلو صحابهو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی
په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابو مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابو سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سر او کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه یې سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلي کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. څه جرګه نه یې دغسې ګډوډي دی. پهنه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو هم کړی دی. بس دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم وو، دا یو ظالم وو. چې هغه ظالم نن هم نشته، دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې پوکې سیوا لور به دغه دته ورکړي او دغه بغت ورکړم. دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، مونږ څه کوو؟ د ولس سپینګیري عوام څه څه ویلې دلته معلوماته پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی پر احتیاس جرګه کې، هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم، حق معلوم نه که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه داسې یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترو نظام سره اوسیږي، نو اتمن د ترو نظامونو په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کوم یو چې ملامت وي مرامت ته ملامت وایي، او کوم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بالاخره یو فیصله کوي. یو فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم د وی جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بلګي ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لارې حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کیږي. په اسلامي تعلیماتو کې اوس دغه کې د صلح ویل کیږي، د هغه ابتداء د اسلام نه. په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي او مدعا علیه دې ته واداره کوي، دې ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې د هغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاري سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکړئ، خپل منځ کې جرګه وکړئ، سپینګیري او مشران مخاور خلک.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا راځي، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک، او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې دی مس دی تی ته دامه وایي دلته په اردو کې ورته دامه وایي او دلته زموږ استاد سبقانان ورته بیا بم ورته وایي ولې دې آواز دروند دی دی ته بم وایي او دا بل چې دی وړوکی دی دی ته زیل وایي د دې آواز لږ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا هغه هم د مسونه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د مسونه جوړ دی
استاد د پاس د پاسه چې پی لګیدلې دا ربړ غوندې دا څه دی
دا چې دی دا سرمن دا چې دی د ګټ سرمن دا او زه سرمن دا او لکه هغه به هغه اوچیږي جوړیږي هغه تراشي نو بیا دې د پاره مکمل خپل استادان دي چې دا بیا بڼل کیږي دا جوړیږي دې پر پوره مکمل خپل لګیږي
او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر نه راځي
بل څه دا خارج نه ډیر زیات راځي او دل تشکر زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړي
او معمولا کې خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وولې بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وش کې نو به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتنې کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کی یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
او ته دې आवाज وبا ساده د بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کې لکه आवाज
او دا چې بکله په موسیقي کې چې دواړو وګغوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوند راپېږي
او یو زیل یو په می دا دواړو خپل لیول کې یو شان دی دا دواړو به د څه لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي ونه چې یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او شی ته جوړ شي
اکثره وخت سی ځینی وخت کې په یو تیګه کې دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه په سنگیت که دا خبری نیشته ده چه دا تیگه پیکه دا خلق زمانگ افغانان دیده بس اگه یو مستی که یه خلق خوام خوشحاله شده که دا
بلکلو
زمانگ وام وطنداران دیده طول خوشحاله شده که دا قصه پکی نیشته چه دا تیگه پی اوصولا و دا پی بلچه اوصولا و دا پلان که بیشتر
اگه لرگی بانیم کلکلوهی
او دا خو بس دا خلق و دا غد پار لکن سبا موسیقی دیر تیزا شوی دا لکه کلاسی کل سوگ ناوری بل سد سه غزالیت دیر کم خلق آوری نن سبا زیاتر هم دا غیش دراز و غب دی دراز و غب دی دراز و غب دی تر آقا پوری شد پروگرام ختم شی از بگ پخپل پا سر باندیم دردی دوتنگ نراوزی لکن نن سبا موسیقی بلکل نیم نزیاتا لکه دا غشوی دانو
استاد یو پختن کوم تبلا دا که چیر تا پا موسیقی که نوی نو چه تاوان بورسی؟
لکه تبلا چه پا موسیقی که نوی لکه دو موتر چه سلور پایی نوی
یعنی بی پایو موتر یو از چالان
دی نو لکه موسیقی داشت تک داقه بووی بس شیر بموی طرز بموی هرمونه بمور سر بوی خدا نیمگری وی تبله دا سه وشه ده ده ریدم لکه دا غی سلور پایی ده چه گاڑی مکمل جور که و تیرون اپکی نوی نو بس آقا خوی بیس
خواه چه گاٹه ده موسیقی ده پاره ده تبله یعنی موسیقی روانه کهی که چنگه
بلکل آو 50% پکه ده تبله پکه لاز ده پکه
خواه تا مخی ده تیکی خبرو که ده تیکه چی شه ده
دا ټیکا لکه چې تاسو ماته ویل شي دا ټیکا د سه او شه لکه د ګاډي موټر پایې دي تبل دا سه او شه د زمينه ورته سره دغه کوي جوړي لکه سه
بالکل دغه
جوړي نو چې خاننندا خپل شیر وي طرز وي تبل ور سره شروع ما غیا کیروي وي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکي دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکي دي چې ځان له دنیا دا یو ټیکا ځان له دنیا دا نو نو خامه خان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو سبا چې خلک غږی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غږی
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
اوس
پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه چې لکه پدې کې ډېر زمونږ پختو سندرې
چې ته لګو غو دغه ټیکه چې سره دا تینګړه ټیکړه او مغولي به کوم انداز
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوول کوم مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او استاد دی زه به درته خیال دی لکه زره
او غوغه
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه د دوړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوړ شانتی دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل موزر به دی روپک موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي چې دلته پوسټه تیمه ته تبلیغ خوده لشي چې دغه زربونه دي
روز چې دا تبلیغ وګوم نو بیا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه ته زویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سیل
او تلک په کلار وګه کوزه به ورته در سره وایم کنه زه
دسې به حساب کړم 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر و پورې وایي
صحیح صحیح
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب تی
1 2 3 4
بالکل ها استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی ام دغه شانتی
بله سه بالکل طبل سیم سیم ما غ شه ده که څنګه چې مونږ ساری گا ما پا دانی سه سانی د پما ګرځ دغه ستین دا تین تالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټی کا شول دادر شدا ټولی ټیکی ته کاوی شه په آرام کې
ست لیس کېدې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکی وشي
او د سم کېدې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکی استعمال کې
ها
دریم کاوی شي خو هغه د پاره ما غسه تر د غسه لکه ارنجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چا غواړي په یو ټیکا کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوی شي دا د هغه خپل لکه دغه د سو کوی شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته ما غسه ترتیب کیږي ما غسه ورته زمینه مسای کیګه ما غوښتل چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو دا خو هغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې داسې تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او وځه بل څه بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي داسې اکثرا یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه ان ترکم زیه پوری جرمنی پوری تر ملک ډیر ملکونه هم کتلې دي استاد سلام ګل نیمهږي ته چې سیف چمن ګل خو دې یو بخې جمله مړو سره تغییر ور دې کشر رور دې د استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خود د موسیقي استادان
بالکل لکه ټول افغانان پیژني
نو استاد سنم گل خو استاد سره دے اس نورم شاہ دل تپ کابل کیم شاہ خو استادان شاہ دے پوشه لکٹیر دی
نو استاد زمگ دے پروگرام وختم کم دے پپای کی یو ٹیکا زمگ اوریدون کو توغه گو دسخه چی اوی واوری او خود پامانی بو مکو تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ٹھیک تے زبا دوی تا یو دس یو ٹیکا بو کا کو مش مقصد تو سو زے آواز یم نو دس یو شی بو کا کو مش دس لک
خوندور رش
نو دے ٹیکا تا دا کیرو ٹیکا دا
کیرو
صحیح کیرو کی لک زرا خیر دی می تو او آواز یم خیر کچھ شی کم زیتے کی کم نظر معذرتم غوار بخنا غوار ٹوڑ
فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس څخه زده کړې کړې. د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا د تورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیر زیاته مننه سباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دسي وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مصدق
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوې ما نو دا مې یو ارمان چې زه یو وخت شعر ولیکم دا شاعر شعر به مې لوستنو خو هغه به مې سمه ولې سکاس یا دا شعر زما و یا ما هم یو وخت وکول زم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اقلی فنا سیدی ستاسو ټولګه چاپ شوې او په دې ټولګه باندې یو ډېر ښایسته شناونه هم ښکل شوې ده. البته تاسو دا راته وویاست چې د دغې ټولګې نوم څه دی او ولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی؟
نوم ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بلې.
نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کلی ده.
او دا تاسو بلې پوښتنه په ځواب کې باید ووایم چې دا نوم له ماشومتوب کې چې ما به کله ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیت به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نیکنم پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي. زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کړه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده. او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډیر ښه ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګه کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې، ښوونځي ته نه یم تللې. په کور کې مې له خپل نیکه نه سیاغه یو ډیر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېر په مینه او په ډېر ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاشتو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه، نو هغه به ډېر مې خوښ سو که نه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم به ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسې د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسې فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپل فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې د خپلو خویندو ورونو سره، نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېره مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما لیکلو جرات به مې نه شکر. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هم هېڅ سندرغان ته شعر نه درکړی، ځکه زما شعرونه
تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه اخبار سوي نه اخبار سکه چې دا لومړی ځل چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پاس تاسو د سې هوډ لري چې سندرغاړو ته دی خپل شعرونه ورکي او اغوی دی په کمپوز او په موسیقي سره وي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دی اغوی خوښ سي ولې نه داسې تحمیلي نه سي زه ورته یم چې زما شعر ولولې. که خپل اغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوي؟ یعنی تاسو موافق یاست ورسره؟
بلې او چې دی ویلو
دی. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو به شاعره کیدلای شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوست نو ځینې هماغه د ما ته به دا زړه کې مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړ ما راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و. همیشه به مې له نیکې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې. همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، به یو ښه شاعر سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شما دې دامن امید ز کف، در طلب کو شما دې دامن امید ز کف، دولتی هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته یې راوستلې. ډېر ښه آغلی سیدې، تاسو سره ستاسو ټولګه ده. نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایاست.
سما دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل دې وایي. ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه. سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه.
بله، په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلې زموږ سټوډیو ته. الله تاسو نه ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د خپرونو ښکلې خپرونو ته بلنه راکړه. ډېره زیاته مننه.
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي. خلکو خوښوي چې لږې مودې څخه ډېر کار واخلي. دغې غوښتنې په لنډو کیسو هم تاثیر کړي، ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي. نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره د اجمل پسرلي لنډه کیسه وړاندې کوي.
د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پیشو خبرګې سترګې بیړې را نږدې کېده. ژغ یې نه و، که یې ژغ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و. سړک لور ته څک سوم، د موټر غرهاری مې تر غوږ سو، خو څه نه و. کښتۍ ته مې وکتل، نه ښکارېده. شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واټساپ کې پیغام راغی. اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي، ممکن سهار وختي ولاړ سو. د سړک خواته پورته سوم، له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې. څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل، خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي. دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي. لاندې مې ځان وښویوه، له یوې بوټې سره کښېناستم. موټر تیر شو، خو ما ته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لپای کې مې جاکټ راوایست، جاکټ مې واغوست، پر شګو مې پښې وغځولې، پرېوتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغ ژغ نه و. سترګې مې درنې شوې. ژغ مې واورېد، ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو، اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغاني موسیقي یو مشهور څېره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلې و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوي انداز ویلې او ښاغلي نشناس ته نظرانه کړې. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې همدا سندره اورو.
ورېښمین خیال.